څلور بجې شوې. احمد شبری هم د سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري صافی مختوړی. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله الدین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکي مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باوري کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیموراک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لوی لار د تیموراک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بند وه. طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولاک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پراته نه امن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غی انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په دازو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دره اسماعیل خان کې وژل شو. په دره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال رادیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایران غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې ستر هغه چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیون واوخ چې دغلته مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوې دي. سبا د دسمبر په 10مه اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنی اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو وو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید 19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بستر کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. بریتانیا پرون لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانند د بریتانیا روغتیایي چارواکو ویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینه اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لمرنۍ فضائي بیړۍ لازمه احتیالوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوی وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضائي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکوو چې له دواړو لوریو څخه لري
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ د اوربند اړتیا لري. تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
ورسته ګامې فساد سره د مبارزې کمیسون دی چې 15 تنه کمشنران بلري.
د حکومت تاسو ته یو شمیر د شک پسترګ ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې چیرو ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره د الوتکو قرارداد وکړ.
تاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمن د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت وسرچینوي اوربند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن په دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاحبي پر راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوې چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمېر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لورې به اوربند او طالب پلاوی له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نور مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. لبلې خو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنس د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمېر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای پر ځای شي. زمونږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمېرل کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په تر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له آزاد رادیو سره په خبرو کې ویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز عمل د ورستي کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز عمل او ځنې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لوري غاړه کیږي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندې شوې دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سش کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکانو ته مرجوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړیزو سیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غک تر حکومت او د جګړو ښکېل خوا ورسوي. سردار محمد سروري نهویس کلان ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسی او خپل غک اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ لیوي ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړي سوي ده.
د جنگ پر ټول شکل ور خونه باندې دا ځخ کړی دی چې ولس لمړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ارتیا لري. تاسو باید یو جدي اوربند وکړي. دا سی اوربند نه چې درې ورځې وکړل رااله سپشار کې مو پیږې وغبر ستړې مې سره وکړل کښې نه سره ډوډۍ مو خوړل. د دې شې بخې زه په ښه خاطره لرم چې نیم ساعت ورسته هلته ناست و چای ډوډۍ خوړلې په دا چنج سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو د طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست و او هغه چې ورسره ناست ورته ویل چې اوس نور زموږ نور ملګري راځي هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي وایه
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره یې لا هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له 14 کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید کله چې یو څه شور شي زیات فشار روانې راځي زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د زوبلی شمیرې خبرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 یو لس کلونو کې ل 15 زرو زیات ملکانو ته په افغانستان کې مرګوب لا وخت یو واسه د 2000 میلادي کال لا پیل تر دې دمه ل 2000 کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي.
خغلی نظری وایي دا چې سکل په دغه شمیرو کې څومره خزي او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوزي منرونو لامل ورته مرکزوب لوختی ده لا مشخصه کړی نه ده، خو په خبره د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې لخکلو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نن د دسمبر 9 ده. سش کال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنه یا جینوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 2 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی. نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15 مادې لمخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. د جګړو ډیر کله خونړۍ بڼه لرله او په بیلابیلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نشتلله، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نشتللی، ساهو ته نشتللی، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو، دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نه شو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو 4 لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس هم میتونه حکم
د نسل وزنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنې او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلي، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلهییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلهییزې وژنې، د داعش د وسلوالو ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډلهییز وژنه او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جینوسایډ په توګه یاد شوي. د دې ډلهییز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د وی آنلاین غونډې کوربوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخکیلو ډلو وختي و چې اور بندې وکړي.
آزادي رادیو
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ البته یو بل نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې اړه وړاندې خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څېړل شوی ده. په روزګان کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي چارواکو هغه پریکړه اندیشمن کړي چې په کورونا وایروس سخت ناروغان له نورو ناروغانو سره په یو روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورونا یو غړي هم په کورونا اخته کولی شي. لاترین کوټ د ازجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړی په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترین کوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایتي یو شمیر روغتیايي کارکونکي وایي د چاري په لوي لاس په کورونا وایروس دخته کېدو لپاره شرایط برابر کړی دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی وو، خو د روغتیايي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزی چارواکو په لوي لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون شزینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی دینو نسکه کړ ناروغانی په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یو چات لاندې په یو ودانی کې بستر کړ.
غیر تخنیکی خبره ده، هم غیر مسلکی کار ده.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیايي اصولو خلاف عمل بولی.
په کار په دا و چې باید د مسلکي د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلازه مشخصه وي چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د اورزګان لوالی او کابل کې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون وداني تراغلي له هغه رئیسی په ترنکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نو موري واي په هم جنې جوړ ورځو کې د کورونا ته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغي لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وای ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نسی. دی وای په یو روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یو جماعت کې وسره لمنس کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارد کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه وارد مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره مناسته ولاړ لري. کچیر د ورته چې دلته مرزان دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کې ټولې ماته دلته مرزان نو دا ډیر بد غذا په مریضانو په وزانو ډول باندې.
زه زلمنه محمد يم د چری ولایت سدين کې ویره لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مرزو کورته ډیر فامیل دی په کور کې ډیر کسانان دي چې په دې نارغه باندې اختانه سي. بیا دا مرغه دې ډیر یو بل ډیر ډیر انتقالي دي چې څوک اختانه سي. غشتنه مداده چې بیل ځای ورته پیدا کې چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دی په سبخانه کې باید کورونا چخته سي دي مرزان ته باید تنازي برابر کې.
مانو مجید محمد یو غوړ خو د خار د کړی باید و غړو چې سره جلا سي تو پیر ورکه وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریضی ده نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان ترې وچات لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی وای روختن ته د داخليدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پاوز او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آستن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. د څلورو ستورو جنرال دی. کچیرې د سنا مجلس تایید کړي، د وشپېته کلن جنرال به لمړنۍ تورپوستي وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلې او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو څلوېشت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړی ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید د اړتیا لري. شایي دی هلته د سنا مجلس د غو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکی مشري باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به دغه جنرال له تایید سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانون مستثنا کړي چې له مخې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکی کس وکړي او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي، نو باید لږ تر لږه 8 کاله مخاله پوځي خدمت او تلوي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه محل ورته استثنا راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
ستاسو له پیغامونو
په هغې وزارت ته زما دا پیغام دی چې موږ د مرکزي لیلې شاګردان یو موږ اشا تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته ورته کیږي. ټول شاګردان په بازار کې پر روزانو باندې بوخت درسونه او څه پاتې دي. دا هیله لرم چې موږ اشاره ته ورلاسي. احترام
سلام د هرات ولایت متواصل ولیدو د ماجرونو څخه د ماجر وزارت ډیر خراب دی. څه چې وایي خو خراب دی. مان د ماشان د ډیر نن له دې پوزه ته ځي دی یا خپل ستوري سره کنسورې دي. نو موږ راځو د پرې ورسوي چې موږ نه زه څه کوو او کوم اکیل شی وسره وکړي د ماجر. سلام خدای دې ماش.
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا تاسو بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل غتیزون کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي. نکره جو مالداري داسات نه زموږ د خواهش ته موږ سره د مال له خوراکي شیانو لپاره مرسته وکي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اسجر اډو په منځني سپځول شپږ نیم پټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان پکتیکا پر استولې سمس کلیکي افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سولې خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي ک طالبان اوربند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اوربند د عام ولس خوشتنه دل اوربند پرته د مذاکراتو پرمختګ ممکن نه دی. مزمل حساس العصر لیکي ک طالبان د خپل وزرو نورو بندیانو د خوش کېدو خوشتنه لري. اوربند دوی لمړی اعلان کړی. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د امنیو یو علت اداري فساد دی. ذوالفقار د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي چې طالبانو د دې ولسوالی لارې بندې کړې دي. عزیز صابلی له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونه په انټرنیټ کې پاساجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې لند خبرونه له اسد الله لودین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد ته ملري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج د فیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې لپاره شونې دی. چارواکی وای د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوې. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه محل وجل شول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. بلور ته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوې چې پکې درې سرتیري وجل شوې دي. تر اوسه دغه بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وای د کورونا وبا له کبله د ځپل شوې اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمه معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په دزو وجل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان خار کې وجل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوخت چې دغه تل مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بدر احمد نصیر فضلین آزادی رادیو ته ویل د غیډلې سورز وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو ځل بیا په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. خغلی فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې له لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال خزینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال خزینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیر شپه و لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
اساجی رادیو په منځني سپد دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړ شو او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو اساسي غوښتنو څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر کې تماشکار کړي ښکارکړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپل شمنې پر ځای باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکن دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ د برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغیز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغیز نه دی پاتې شوی.
زم د یو ځوان په صفت د حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس بکوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کوي. تو خدای ته د دې په کورو کې څونه پیسې راغله، په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو، دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي. دا چې وړ وړ دندونه په داسې کې جوړ شوی وای هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. فساد خو ځاتې لکه نه لري.
هم دا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا د فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرختینو هڅو، د نشئی موادو د کارولو پرمنه کیدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو هم درځ زیاته کړی چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څباندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ شه حکومت ولې هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خبر کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطح لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیو کانفرنس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان شول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدي دی او ورستۍ ګامې
د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایی او عدلي مرکز دی د درنو جرمونو سره، د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړی دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوی دی. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کانفرنس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروط کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه شکل له 3.4 امتیاز ترلاسه کړی و او له 1.8 هیوادونو څخه په 1.3 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړوي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې رول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقې تجربه شته. په دې لنډ موده کې که چیرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر له بینه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پولي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم بلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا شول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سول راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مقلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یوزر نه سو دریم کال کې ایو الوتکه جوړه کړه.
او چتړه پرواز
نن هم دا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامست کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړي. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، لینسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم رئیس څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیره وس باورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا خلاوې لټولې پاکي او صفایي سره لنجدې څخه احساس کړي. پاستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په وګو هوا ته پورته کیدل، بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خپيري جوړ کړي، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. امدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، دولوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع وایي،
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو دی، بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه؟ بیا هم ښاغلی رفیع وایي،
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د غونو وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غرب سر باندې تیاره شو ولرزه غونډه وکړه، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غونډه احساس، مګر وروسته دغه به هیڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې ته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هر نقطې ته ورل.
یعنی د سویلې سو چې د ځوان ډیره برخه هم لزمکینه په اواتې راکړي.
کوم وخت مکلفات کې مکار کا بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کوم مې په هوایي حرکت یې راکړی فضا کې. نو په هوا کې چار څومره فرواز ما کاو، ما د خجرن او د امن احساس کاو.
په
هوا کې سوله و، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له غشیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي، زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه و لمر و، یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پروشوچیست به جلا کېدل تیارې نه به ځان یې غورځول بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پروشوچیست یا پیلوټ یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پروشوچیست کټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پروشوچونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پروشوچونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. کته هم په دې ورستیو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي کوم خطرونه سره مخ کیږي دا او د تورته پختنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و تیاره څه ډول و دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و احسان خان نومېده چې ډګرمن و انجینیر دستګیر نومېده چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و هغو دوی اولین پرواز اجرا کړي.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دایسی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسی وی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ ده په مجموع که ده نظامی اصلاحاتو که بنام ده چار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیم دی کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتور سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپل تایره خپل یو خطر یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش ویسی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دومره مخیط لاله ده سه عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخیگی تایره نیچ که اولای چی زرکینی اغا بنا مال تا گرزی تر تو چلار پیدا کی؟
اصلا هر تایره و سیستم را داری لری اغا ورید سیخ بندی لری خطرناکی دی اغا کپتان خپل خط سایر وقته چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاوه څنګه وی ورخطا وی کنه؟
ډیر جالبه دا وس د کمربند یو څه تغییر سوی وو و ما لاس نه ور وړ و ما ویل کېدای سي وښویږم او وویلېږم. دا ماته ډېره همغه وخت یوه خاطره وه. نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن باندې.
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي، هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي. نو دغه خپله کسالات دا موږ یو ریسک په ځان منلی و. پیلوټ هېڅ شی نه لري، پیلوټ حتی تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ ته یو معمولا یو چی جوړېږي سه د فامیل تسلی سي بس غلطه تپه ورته مشخصه کړې.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوښت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله. په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاریخ څوک نه معاف کوي، تاریخ څوک نه معاف کوي. وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي دک شالو زپلے دک شالو زپلے خاربا کندر